ده فرحات دریا دغه سندره تاسو له ازادي راډیو واورېده. یوه خبرونه مو پای ته ورسېده او بل خبرونه پیل سوه. د ازادي راډیو درنو دوستانو پروګرام ته په خیر راغلاست. فرشته جلال زه یم او د خبرونه مو چې دا دی په پوره دوه بجې پیل سوه تر درو بجو پورې ده. په دې خبرونه کې به د هرې بلې خبرې خبرونې په څېر د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کوو. په خبرونو کې به په نړیوالو خبرونو کې به واورې چې په قبایلو کې د امنیتي ځواکو پر یوه کاروان د وسلوالو حمله کې درې عسکر وژل شوي او دوه پاکستانی عسکر زخمیان دي. د عراق په شمال کې د جنازې پر مراسمو په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو لنډیز وروسته راځي. اول به ناجیه ساپی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ژر لاسلیکېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایراني او چارواکو ژمنه کړې چې افغانانو ته به په ایران کې د کار لپاره لا زیاتې ویزې ورکړي. او د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې نن سلګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په خلاف مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ژر لاسلیکېدو غوښتنه وکړه. د ایساف ویان جنرال هینس فیلټمن له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیکېدل له 2016 کال نه وروسته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پاتې کېدو لپاره لومړنی ګام دی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې که دا تړون تر یوې میاشتې لاسلیک نه شي نو دوی بل افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو په وستلو غور وکړي. د تړون کسه هم د مشورت لوی جرګې لخوا تایید شو خو جمهور رئیس حامد کرزی ویلي امریکا دې په افغانستان کې سوله تضمین کړي او امریکایي ځواکونه دې د خلکو د کورونو تلاشي بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې افغانانو ته به په ایران کې د کار لپاره لا زیاتې ویزې ورکړي. د دې وزارت ویان جنان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سره به ایران ته په غیر قانوني توګه د افغانانو تګ کم شي.
دولت ایران به ما اطمینان داد که اونا
د ایران دولت موږ ته اطمینان راکړ په افغانستان کې به هغه افغانانو ته چې ایران ته د تګ نیت لري په ویزو کې د پام وړ زیاتوالی راولي ترڅو هیڅ افغان مجبور نشي چې په قاچاقي توګه ایران ته سفر وکړي.
قاچاق انسان نشه.
خغلی موسازی وویل ایرانی چارواکو د یکو سازمان د یوې ورستۍ غونډې په سنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست زره رحمت مقبل عثماني سره لیدلې او په دې اړه ورسره خبرې کړې. او د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې نن سلګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په خلاف مظاهره وکړه. له سیمینه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو یو ځل بیا له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د دې حملو مخه ونیسي. له بلې خوا د کونړ والي شجاع الملک جلالا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو غوښتنې به له افغان چارواکو سره مطرح کړي. په وروستیو څو ورځو کې په کونړ کې په داسې حال کې د پاکستان له خاورې لسګونه راکټه لګېدلې چې تیره ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته سفر وکړ او له افغانستان سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري ناوړی.
سختریز وسلوالو افغانستان پولیسان جدید د پاکستان په قبایلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان حمله کړې ده. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي په دې حمله کې چې د شنبه په شپه په بازي سیمه کې شوې درې عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکو وویل وسلوالو په هغه کاروان برید وکړ چې یوې پوستې ته خوراکي مواد رسول. د پاکستاني طالبانو ویان سجاد محمد دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې څلور عسکر وژل او یو زیات شمیر نور ژوبل کړي دي. د یو بل خبر لمخې یو متخصص ډاکټر چې د بلوچستان په ناآرام ایالت کې تختول شوی او لبنده خوشې شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د ټولنې مشر سلطان ترین مشال راډیو ته وویل چې مناف ترین د یکشنبې په سهار خپلې کورنۍ ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې دی خوشې شوی دی. هغه زیاته کړه چې ترین له نږدې لسو اونیو برمته نیونې وروسته په اوتهل سیمه کې خوشې شوی دی. ډاکټر مناف چې د زړه د ناروغیو متخصص دی د سپتمبر په 18 د بلوچستان له مرکز کوټې څخه تختول شوی و. دا نه ده معلومه چې د هغه د خلاصون په بدل کې برمته نیونکو ته $15,000 چې غوښتنه یې کړې وه ورکړل شوي او که نه. په بلوچستان کې اکثره خلک د پیسو لپاره تختول کیږي. د عراق په شمال کې د جنازې پر مراسمو په یوې ځان وژونکې حملې کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. عراقي چارواکو نن وویل چې برید کوونکي باقوبته نږدې د جنازې په مراسمو کې ځان والوځاو او له شلو زیات کسان هم ټپیان کړل. حمله د یوه مخور قومي مشر د زوی د جنازې پر مراسمو شوې ده. دغه قومي مشر د القاعده ضد پاڅون یو غړی دی. تر اوسه پورې چارې دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو القاعده سره تړلې ډلې اکثره وختونه پر سني مشرانو چې د عراق د واکمن شیعه حکومت ملاتړ کوي حملې کوي. په عراق کې تېره میاشت د ناامنیو په پیښو کې له شپږ سوو زیات کسان ووژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن چین ته ولاړ شي. د ډیوډ کامرون د سفر هدف د چین له نوي ولسمشر شي جین پینګ سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پراختیا ښودل شوی. له کامرون سره په دې سفر کې له سلو زیات سوداګر ملګرتیا کوي. د بشري حقونو ډلو له کامرون څخه غوښتي دي چې د اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره په چین فشار راولي. کارپوهان وایي د برتانیا او چین اړیکې په وروستیو کې وروسته له هغې یو څه سړې شوي چې کامرون د 2012 میلادي کال په می میاشت کې د تبعیدانو له تبعیدي مشر دلای لاما سره وکتل. خو د کامرون همکاران ویلي چې دغه سفر یو فرصت دی چې له پیکینګ سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شي او کامرون هم نوی پرمختګ ته سترګې په لاره دی. کامرون وروستی ځل له چین څخه د 2010 میلادي کال په نومبر کې کتنه کړې وه او دا به د هیواد ته وروسته له هغې چې شي په مارچ میاشت کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ د هغه لومړنی سفر وي. ټاکل شوی ده چې نن په اوکراین کې د حکومت پر ضد نورې مظاهرې وشي. د اوکراین د حکومت مخالفان وروسته له هغې د حکومت د استعفا او له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو غږ وکړ چې پولیسو په مرکز کیف ښار کې د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره له قوې کار واخیست. مخالفان وایي دوی به د عمومي اعتصاب غږ وکړي. د شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې زیات شمېر مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په یو بیان کې ویلي دي د پیښې په اړه سخت خواشینی دی او مسؤولو کسانو ته به سزا ورکړي. په اوکراین روس له غیری حکومت پر ضد مظاهره پیل شوې چې ولسمشر یانوکوویچ د لیتوانیا په مرکز ویلنوس ښار کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د اتحاد تړون رد کړ. په مرکز کیف کې د اپوزیسیون مشر ارسینیلی یاتسینکو وویل چې د حکومت مخالفان لوی اعتصاب ته تیار دي. حکومت به وپرځول شي او ولسمشر به استعزا شي. دا اسانه کار نه دی. دا له کنډو کپرو ډکه لار ده، خو موږ د متحد اپوزیسیون په توګه کلکه اراده لرو چې په هیواد کې د هر طبعه د ازادیو لپاره مبارزه وکړو. موږ له خپلو لویدیځو شریکانو غواړو چې یوازې خبرې ونه کړي بلکې پریکړې وکړي. دا د عمل وخت دی. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکا چې دا مهال په زندان کې ده په مظاهره کوونکو غږ کړی تر هغې د مظاهرو ته دوام ورکړي چې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ حکومت استعفا وکړي. دا اوریدې سات مهم خبرونه.
د یو بجې وته د قید تاسې د ازادي راډیو د خبرونه پر انټرنیټ هم پاکه صفه اوریدلی سي. د ازادي راډیو د وپانې ادرس دی www.azadiradio.com. په خبرونه کې واوري چې ایصاف وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي، څو دوی هم د خپل ملکی راتلونکو پروژو پر راتلونکو خبر شي.
We would like to stay here as the in the near future. This is
د ایصاف لویان سره د دغه مرکه جزئیات په خبرونه کې واوري. په آیا هغه کورنۍ چې خپل انجونې شوونځي ته نه پرېږدي باید محاکمه شي؟
حتی برای از اونا جزا پیش بینی شده که برای کسایی که ممانعت میکنن دختران.
در ازادی رادیو خبریال در شمالی ولایتونو تخه پروپورت که وایی چه یا شمیر کورانه ایلا هم خپل لونو تا اجازه نه ورکوی چه شوانزی تا ولارسی ولی در با خبروانه که واوری د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه لرو. په همدې خبرونه کې به د خبری مطالبه ترڅنګ د اونۍ ځانګړی پروګرام چې د روغتیا په اړه دی درته خبر کړو. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سولې ساتو ځواکونو یا ایصاف ویان د نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی همکاریو تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي، څو د ناټو سازمان هم په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت پلانونه جوړ کړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې کله تړون تر ویه میاشتې لاسلیک نشي نو دوی به له افغانستانه د ټولو ځواکونو په ایستلو باندې غور وکړي. خو افغانستان د دغه تړون لاسلیک کولو ته شرایط وړاندې کړي. په عین حال کې د ناټو شریکانو ویلي دي چې دوی به یوازې په هغه وخت کې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي چې د امریکا ماموریت په دغه هیواد هیواد کې دوام پیدا کړي. د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر ژمن په کابل کې د ناټو ځواکونو لویانت جنرال فیلډمن سره هنس فیلډمن سره خبرې کړې دي او د دغه مرکې پر جزئیاتو یې رپورت جوړ کړی چې په ګډه به سره واورو.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویاند وای دوی غواړي د نړیوال ټولنې په توګه په راتلونکي کې هم په افغانستان کې پاتې شي او له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل د پاتې کېدو ته لومړنی ګام بولي. د ایساف ویاند چې یو جرمني جنرال وای چې له امریکا سره امنیتي تړون وشي ناټو سازمان به هم د خپلو عسکرو د پاتې کېدو د څرنګوالي لپاره له افغان حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړي. جنرال هنس فیلډمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل له امریکا سره امنیتي تړون باید ژر لاسلیک شي تر څو ناټو هم د خپل راتلونکي ماموریت په اړه پلانونه جوړ کړي.
مونږ غواړو چې په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې په توګه په افغانستان کې پاتې شو او دا معنا نه لري چې هیوادونه په انفرادي توګه ترې ووځي. نو مونږ په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې په شکل پاتې کېدل غواړو چې خپل کار بشپړ کړو. دا زموږ یو غوښتنه ده او مونږ هیله لرو چې له امریکا سره امنیتي تړون په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي.
خغلی فلمن په داس حال کې د خبرې کوي چې امریکایي چارواکو هم خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پایه له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي د هیواد بل افغانستان د خپل ټولو ځواکونو په وستلو غور وکړي. له امریکا سره امنیتي تړون په کابل کې مشورتي لوی جرګې تایید کړ. ولسمشر حامد کرزی ویلي دا تړون هغه وخت لاسلیک کېدای شي چې امریکا په افغانستان کې سوله تضمین کړي او امریکایي ځواکونه د افغانانو د کورونو تلاشي او په کورونو حمله باندې کړي. د پښتنې په جواب کې چې د ولسمشر لبیا بیا غوښتنې سره سره بیا هم ولی بهرنی ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات کوي د ایساف ویاند ویل په دې اړه پریکړه په پوځیانو پورې نه بلکې په سیاسي مشرانو پورې اړه لري.
This is certainly something which
دا یو داسې مسأله ده چې په سیاسي مشرانو پورې اړه لري. مونږ پوزیان خپل قانوني چوکاټ له خپل سیاسي مشرانو اخلو. نو زه به دا مسأله ډیپلوماټیکو هڅو ته پریږدم چې مونږ ته یو روښانه لار راوخی چې په دې اړه مونږ په راتلونکي کې څه وکړو.
دا ایساف ځینو غړو هیوادونو هم ویلي چې له امریکا سره امنیتي تړون وشي د دوی یو شمیر عسكر به هم له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. تر اوسه جرمني د 600 او استرالیا د 400 عسکرو د پاتې کېدو ژمنه کړې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنو ځینو غړو هم په جمهور رئیس حامد کرزي ټینګار کړی چې د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم ده له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. کدا تړون وشي له 2014 کال وروسته هم د ناټو او امریکا له 10000 تر 15000 عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي چې د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنه وکړي.
تاسو په افغانستان کې د ناټو په مشهید نړیوالو سلساتو ځواکونو یا ایساف له ویان جنرال هنس فیلډمن سره د ازادي رادیو د ځنګړی مرکه جزئیات واوریدل. لطفا د دغه مرکه د لوستلو لپاره زموږ په پاڼه تورسی د ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په شمالي ولایتونو کې د ازادي رادیو خبريال لبلخه په خپل ځانګړي رپورت کې وایي چې د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلک د مختلفو ستونزو په خاطر لا هم نسی کولای چې خپل انجنۍ شونځي ته واستوي. د ازادي رادیو خبريال وایي په بلخ کې په ولسوالیو کې مسلکي شونکي په ډیرو برخو کې نسته، شونځي نسته او یا بی امنیتي ده، او د هغه دلایل دي چې کورنۍ وایي دوی پر اساس نسی کولای چې خپل لونو ته د حق ورکړي چې سبق وایي. دا ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زيله مزار شريفه رپورت لري.
لا هم د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې فرهنګي، ټولنیز او امنیتي عوامل د دې سبب ګرځېدلې دي چې ځوان او لا تر 30 کالو کم عمر نجونې د تحصیل له حق محروم شي. چهار بولک د بلخ ولایت یو له هم دې ولسوالیو څخه ده چې د مسلکي ښوونکو نشټون او ښوونځیو لریوالی د دې باعث شوی چې سلګونه کورنۍ خپل نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورنه کړي.
غلام حضرت از ولسوالی چهاربولک قریه شیخ داشتیم. معلم زنانه به کلی
نوم غلام حضرت او د چهاربولک ولسوالی سخیم. یو از نه دلیل چې مونږ نه غواړو خپل جنو ته اجازه ورکړو چې تحصیل وکړي د خزینه او مسلکی معلمینو نشټون دی او همدا یو از نه دلیل دی چې تر مسلکی
استادان مسلکی مو توجه نداره.
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر قاضی سید محمد سامی هم په دې باور دی چې په ټولنه کې ناسم دودونه په مختلفو سیمو کې نور امنیتي ګواښونه د دې لامل شوي چې کورنۍ خپلې لورګانې د تحصیل له حق څخه بې برخې کړي، چې دا هم د ښځو په وړاندې یو ډول تاوتریخوالی دی. سامی د نجونو لپاره د تحصیل د زمینې برابروالي په اړه د خپلو خبرو په جریان کې داسې وویل: د مختلف عواملو موجودیت، نامنی په ټولنه کې ناسم دودونه او د ښوونځیو لریوالی د دې لامل شوي چې کورنۍ خپلې لورګانې مکتب ته پرېنږدي، بلخصوص د نهم سن څخه وروسته. دا هغه موضوع ده چې باید پرې کار وشي. حقوق پوهان په بلخ ولایت کې هم په دې اند دي چې نامنی او نور امنیتي تهدیدات د ښځو د تحصیل د سلب سبب شوي دي. محمد عارف رضایی د بلخ پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څانګې استاد وایي: کومې کورنۍ چې پرته له قانوني ضرورت او بې موجب خپلې لورګانې تحصیل له حق څخه بې برخې کوي، د قانون په چوکاټ کې ورته جزا ټاکل شوی. برای استاد رضایی وویل:
حتی برای از اونا جزا پیش بینی شده که برای کسایی که ممانعت میکنن دخترها یا
حتی هغه کسان چې له تحصیل څخه خپل نجونو ته ممانعت کوي، د ښځو په وړاندې د تشدد د له منځه وړو په قانون کې ورته جرمی سزا هم ټاکل شوې ده. هغوی باید د قانون په روښانتیا کې قرار ونیسي، او همدارنګه د اسلام او حدیث له مخې پیغمبر هم ویلي چې ښځې باید زده
کړي، تحصیل کنن یا علم فرا بگیرن.
یواسې بلخ نه دی چې په مختلفو ولسوالیو کې یې د ګڼو امنیتي، فرهنګي، ټولنیز او سیاسي عواملو په سبب کورنۍ خپلې نجونې د تحصیل له حق څخه بې برخې کوي، بلکې د هېواد په مختلفو سیمو کې د نامنۍ او کورنۍ تاوتریخوالي د تداوم له امله ډېری کورنیو خپلې نجونې د تحصیل او بلخصوص د لیسې او لوړو زده کړو څخه بې برخې کړي دي. مجیب رحمان حبیبزای، مزار شریف.
په تیرو کلونو کې میلیونونه ډالر د افغانستان د حکومت سره د دې لپاره مرسته وسوه چې د ښځو په حقونو باندې خلک خبر کړي، او دا د انسانانو د اساسي حقونو څخه یو ده چې هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په هغو نړیوالو ټولنو کې ده چې د افغانستان دننه د نجونو د تعلیم پر اهمیت د خلکو د پوهولو لپاره کار کوي. په روسیې کې د سویډن کمیټې اعلان وکړ چې مشهوره سویډنۍ سندرغاړي لورین تلهاوی به افغانستان ته ځي، او هلته به د نجونو د تعلیم او ښوونځیو ته د نجونو د تک پر اهمیت د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي. لورین به همدارس بیرته سویډن ته ځي، او په سویډن کې به خلک د دې مسلې څخه خبروي چې څومره ماشومان نجونه په افغانستان کې د تعلیم څخه بیا برخه پاتې دي، او څومره مرستو ته اړتیا لري تر څو د سویډن خلک په افغانستان کې د دغو نجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او د درسي موادو په برابرولو کې مرسته وکولای شي. سندرغاړي لورین تلهاوی تیر کال د اروپا د تر ټولو غوره سندری سیالۍ یا د یوروویژن سیالۍ وګټله، او دا د افغانستان لپاره د سویډن د ټولنې د ښه نیت سفیر ټاکل شوی ده. لورین په ورستیو کې شمال ته تللې وه، او هلته د نجونو لپاره یو ښوونځی هم پرانیست. په کابل کې د سویډن کمیټې ازادي راډیو ته وویل چې لورین دا مسولیت د بشر دوستۍ او د نجونو د حقونو په اړه د معلوماتو پراختیا ته د خپل تعهد له مخې په غاړه اخیستی دی. Eternity's an open door. Never stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. یوفوریا د لورین زینب نوکا سلحوی هغه سندره ده چې په 2012 میلادي کال کې د اروپا د تر ټولو غوره سندرې د سیالۍ یا یوروویژن جایزه اروپا برخه کړه. په کابل کې د سویډن د کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل اندریس روسن نازادی راډیو ته وویل چې لورین به د نجونو د تعلیم پر اهمیت د خلکو د پوهولو لپاره د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفر نه وکړي.
She's very committed in the rights of women and girls and the importance of education of girls.
هغه د شوزو او جنو د حقونو او د جنو د تعلیم د اهمیت لپاره کار ته ډیره متحده ده. نو زموږ سره تماس ټینګر او غشتنه وکړ چې افغانستان ته راسي. دا غواړي چې زموږ سره د افغانستان د وضعیت پړه د خلکو په خبرولو دلته د کوچنیانو جنو او هلکانو د تعلیم پړه د معلوماتو د زیاتولو لپاره مرسته وکړي. د سویډن کمیټه په افغانستان کې د تعلیم او روغتیايي خدماتو د پراختیا لپاره کار کوي. د دې کمیټې د مطبوعاتو مسول ازادي راډیو ته وویل چې لورین افغانستان ته تللی و او په یو شمېر کلیو کې د نجونو سره وکتل. څو بیرته په سویډن کې مرستندوی ټولنې او خلک د افغانستان په وضعیت هم خبر کړي.
Sweden, she will inform and promote our organization and write.
Andres Wai, هغه په سویډن کې زموږ د فعالیتونو او دلته د وضعیت پړه د خلکو د خبرولو لپاره لیکنی کوي او خبري وکوي. هغه یو وار افغانستان ته راغلی او شمالي سیمو ته تللی و، نو شای بیا هلته ولاړ سي. لورین زینب نوکات الحوی د شکلنا او په خټه مراکش د خو په سویډن کې زیږیدل ده. په کابل کې د سویډن کمیټې مسولین وایي د لورین د امنیت په خاطر به افغانستان ته د هغې سفرونه مخکې له مخکې نه اعلانوي. اوس به احمد زبیر ژمن په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړي او لنډیزې وړاندې کوي.
د کابل چاپ اکثرو رسپانو په خپل نننګړو کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه مقاله او تبصره خبري کړې دي. د ملي ارمان رسپانې د سر مقاله سر لیکدی آیا پاکستان د افغانستان د سولې اهمیت درک کړی دی. د سر مقاله لیکوال باور سرګن کړی چې اوس د پاکستان له ملکی حکومت سربېره نظامیانو هم په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات اهمیت درک کړی دی. ملي ارمان لیکلي دوی په شوی چې که په سیمه کې د دوی په لاس لګول شوی اور مړ نشي نو پاکستان به هم پکې وسوځي. د سر مقالې لیکوال تمه ښودلی چې کابل ته د نواز شریف سفر به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. سرنوشت ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې خپل سر مقاله لیکلې د افغانستان روانه جګړه او د پاکستان ناوړه راتلونکي. په سر مقاله کې راغلي پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د سولې پروسې سره د مرستې ژمنې بیا بیا تکرار کړي خو تر اوسه په دې اړه عملي اقدامات نه دي کړي. سرنوشت لیکلي سره لدې چې د افغانستان د جګړې د اور لمبې تر پاکستانه رسیدلې خو د دې هیواد پوځي چارواکي لا هم د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې لیکلي که په تیرو دولسو کلونو کې پاکستان او ایران د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې پر ځای مرسته کړې وه نن به امنیت ټینګو او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا نه وه. محور رسپانه هم په خپل لومړي مخ کې کابل ته د نواز شریف د سفر پړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی پاکستان هڅه کوي د طالبانو پروژه داسې مدیریت کړي چې د امریکا د رابطې امکان پکې کم وي. د مقالې د لیکوال په باور پاکستان اوس له امریکا سره ژور اختلافات لري ځکه خو یې صدر اعظم د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. محور په یو بل مطلب کې پرته لیدی چې کومه سرچینه ذکر کړي لیکلي د سولې د عالي شورا یو پلاوی په کراچۍ کې له ملا برادر سره کتلی دي. ورځپاڼې د پاکستاني ورځپاڼو په حواله لیکلي دا کتنه یوازې یو دقیقه وه هغه هم د پاکستاني پوځیانو تر سختې څارنې لاندې. هیواد ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي دا ځل باید د پاکستان د صدر اعظم د ژمنو د عملي کېدو لارې وڅارل شي. ورسپانې د ولسمشر حامد کرزی ورستۍ خبرې راخستې چې ویلې دي د افغانستان سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. ورسپانې لیکلي ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم نه غوښتي چې ملا برادر په بشپړه توګه آزاد کړي. هیواد د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکي د ښاغلي نواز شریف خبره هم راخستې چې ویلې دي پاکستان به د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
نن د دسمبر اوله ده په نړۍ کې د ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او نن پر خپل ویبپاڼه په دې اړه په یو ځانګړي رپورټ کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې تر 2 میلیونه زیات تنکي ځوانان او عمرونه یې تر 19 کلونو کم دي د ایچ آی وی څخه ځوریږي او په ایچ آی وی اخته دي او د ایډز خطر په نړۍ کې د زیاتیدو په حال کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم نن په کابل کې په دې ارتباط یوه غونډه جوړه کړې وه. نن په کابل کې د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو وویل چې د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې هم د ایډز پیښې 80% زیاتې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په کابل کې دغه جوړې شوې غونډې ته ورغلی وو او رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په هیواد کې د ایډز ناروغۍ 112 پیښې کشف شوې وې، خو سږ کال دا شمېره 122 ته لوړه شوې ده. د دې وزارت مرستیالې ناجیه طارق د یکشنبې په ورځ د ایډز ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وویل، په 1391 لمریز کال کې د هیواد په کچه د دې ناروغۍ 1599 پیښې ثبت شوې وې، خو کېدای شي دا پیښې 15000 ته پورته شوې وي. ناجیه طارق وویل سره له دې چې مخنیوي ته تدابیر نیول شوي، خو بیا هم دا ستونزه له یوه کال نه بل ته مخ په پراخېدو ده. نوموړی د ایچ آی وی په وایروسو د اخته کسانو د زیاتېدو عوامل داسې په ګوته کړل.
د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، د هیواد خلاص سرحدونه، مهاجرتونه، د خلکو اقتصادي کمزوری، بیکاری، ناامنی او ټولنیز ناخوالې هغه عوامل دي چې دا ویروس یې زیات کړی دی.
په دې غونډه کې د یو شمیر بهرنیو مربوطو سازمانونو استازو هم برخه اخیستې وه. ویناوال وویل د ایډز ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ له 1983 میلادي کال راهیسې هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د دوی د معلوماتو له مخې نن سبا په ټوله نړۍ کې 15.3 میلیونه خلک په ایډز اخته دي چې نیمایي پکې ښځې دي. په یاده غونډه کې په ایډز ناروغۍ اخته 1500 تنو هم ګډون کړی و. د دې ټولو عمرونه چې له 20 څخه تر 25 کلونو پورې رسېده ویلې چې په ایران کې لومړی په مخدرو موادو روغ دي او بیا په دې وایروس اخته شوي دي. د دوی په استازیتوب محمد علي له دولت او نړیوالو مربوطو سازمانونو هیله وکړه چې د دوی وړیا درملنه د جاري وساتي. محمد علي له خلکو هم وغوښتل چې له دوی د کرکه ونه کړي.
کارمندان صحی از عرضه خدمات صحی به شخص مصاب اجتناب نموده.
د موبایل روغتیایي کارکوونکي د مصاب شخص له درملنه ډډه کوي او بیا ورسره بد چلند کوي. مونږ غواړو چې د نورو ناروغانو په څیر مو درملنه وشي او له دولت غواړو چې د کار زمینې راته برابرې کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل اوس مهال د هیواد په 12 ولایتونو کابل، هرات، ننګرهار، بلخ، بدخشان، کندهار، غزنی، کندوز، دایکندي، پروان او کندوز کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د وقایې، درملنې او مشورو مرکزونه فعال شوي دي. د دې وزارت چارواکو د موجوده ستونزې د کمولو په مقصد د اطلاعاتو او فرهنګ، ښوونې او روزنې او حج او اوقاف د وزارتونو په همکارۍ تاکید وکړ. د حج او اوقاف وزارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به د دینی احکامو په اساس د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې نن ورځ 2 میلیونه داسې کسان چې د 10 کلن څخه تر 19 کلن پورې عمر لري د ایچ آی وی په ویروس اخته شوي دي. دوی هغه کسان دي چې اکثریت یې روغتیايي امکانات هم نه لري، یعنی نسي کولای چې ډاکټر ته ورسي او سمه دوا واخلي. ډبلیو ایچ او وایي چې په نړۍ کې د دغسې کسانو لپاره د روغتیايي خدماتو د نشتوالي په خاطر د نورو کلونو په پرتله د مړینې اندازه 50% لوړه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کچېری دغه رقم د 2015 څخه تر 2012 کال پورې وخت کې مقایسه شي او بلیدل شي چې 10% د نړۍ نفوس له دې عمله له منځه تللی دی. د ډبلیو ایچ او سازمان وایي تر ټولو مهمه دا ده چې هغه تنکی ځوانان چې د ایچ آی وی ایډز په ویروس باندې اخته دي او هغه کسان چې دغه خطر سره مخامخ دي باید صحي مراکزو ته د تګ امکانات پیدا کړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې تر درنیو مبجو وروسته پر همدې مسله باندې د روغتیا په پروګرام کې خبرې کوو، نو دغه پروګرام حتما واوري.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په امریکا کې پروند وړې سودا یا د مېده سودا ورځ و چې سمال بزنس سچر دی ورته ویل کېږي. په دې ورځ په ډیرو مغازو کې مواد په کمه بیه خرڅېږي. نو د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پروند سودا اخیستلو لپاره تللی و. او فکر وکړی چې ولسمشر به چه اخیستی وي. جمهور رئیس اوباما پرون په واشنگتن کې د پالیټکس اند پروس په نوم کتاب پلورنځي ته ورغلی و او کتابونه یې اخیستي دي. د کتابونو دغه لیست سپینې ماڼۍ خپور کړی او ماته ډېر په زړه پورې و چې کله مې وکتل چې په دغه لیست کې جمهور رئیس باراک اوباما د افغان لیکوال خالد حسیني کتاب د کایت رنر هم اخیستی دی. دا کتاب تر اوسه په پښتو نه دی ترجمه شوی خو فلم اور باندې جوړ شوی دی. په هغو کتابونو کې چې ولسمشر اوباما اخیستی د هندي ول اصل امریکایي لیکوالي جمپا لاهيري نوې کتاب چې د لنډو کیسو یو ټولګه ده او د لو لاند په نوم خپور شوی هم شامل دی. جمپا لاهيري په اصل کې بنګالی ده او ډیر نور مشهور کتابونه یې هم لیکلي دي لکه د نیم سیک او ان اکاستمد ارث. د جمپا لاهيري دغه نوې کتاب چې لو لاند نومیږي ولسمشر اوباما هم د لوستلو لپاره اخیستی د روان کال د دمان بوکر پرایز جایزې ته هم کاندید شوی. که غواړئ د دغو کتابونو بشپړ لست وګورئ لطفا زموږ په پاڼه ته ورسئ www.azadiradio.com. اوس به نوریاس نوری د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ایساف د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د ژر لاسلیک دوه غوښتنه وکړه. د ایساف ویان جنرال هینس فیلمن نن ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کېدل د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د پاتې کېدو لپاره لومړنی شرط دی. یا کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نن سلګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر خلاف مظاهره وکړه. لسمې د ازادي رادیو خبريال وایي مظاهره کوونکو یو ځل بیا افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د دې حمله مخه ونیسي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې افغانانو ته به په ایران کې د کار لپاره لا زیاتې ویزې ورکړي. د وزارت ویان نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل په دې سره به ایران ته په غیر قانوني توګه د افغانانو تګ هم کم شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سکال په دې هیواد کې د ایډز د ناروغۍ پېښې په سلو کې اته ډېرش زیاتې شوې. د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا د ایډز دغه ناروغۍ په افغانستان کې سکال د ایټس پی کی یو سلو دوش پته زیات شوی دی. سردریز وسلوالو افغانستان پولیسانه جری پاکستان په قبایلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان حمله کړې. درې عسکري وژلې او دوه نور ټپيان کړې دي. د عراق شمال کې د جنازي پر مراسمو په یوه ځانو جون کې حمله کې لکتر لګ لاس کسان وژل شول او لشلو زیات نور هم ټپيان شول. تکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بنن چین ته ولاړ شي. د ډیوډ کامرون د سفر هدف د چین لنوي ولسمشر شي جین پینګ سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پراختیا خودل شوی. د کامرون سره په دې سفر کې لسلو زیات سوداګر ملګرتیا کوي. تکل شوی د چینن په اوکرين کې د حکومت پر ضد نورې مظاهره وشي. د اوکرين د حکومت مخالفین ورسره له غېده حکومت استعفا او له وخت مخکې پرلماني انتخاباتو غږ وکړ چې پولیسو په مرکز کیف خار کې د مظاهره کوونکو د تیټو پر کولو لپاره له قوی کار واخیست.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. نن یک شنبه د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده. د ازادي راډیو په دې روغتیایي خبرونه کې چې په مستقیم ډول خپریږي او تخنیکی چارې د طاهر روخان پر غاړه دي د ایچ آی وی ایډز په اړه غږیږو. په نننۍ خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب اکرم ملکزی له جرمني څخه د تلیفون په شیبو کې د په لیکه کې په څو شیبو کې د غراس په ډاکټر صاحب سره بلد یاست. دا راز د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د امر روغتیا په وزارت کې د ایچ آی وی ایډز د څنګې د تخنیکی تنظیمون کې ډاکټر صاحب یوسف باګرامي هم په دې خبرونه کې را سره دی او په کابل سټوډیو کې تشریف لري. ډاکټر صاحب یوسف باګرامي ته خراغلاست وایو. قدرمنو سره به د ستاسو دوستانو پښتنې او د ایچ آی وی ایډز په اړه ستاسو په ذهن کې چې څه ګرځي او کڅه کوم پیخه په افغانستان کې یا ستاسو په کورنۍ او دوستانو کې څوک په دې ناروغي مبتلا وي او وخت وي د هغې په اړه به ډاکټر صاحبان تاسو ته توصیه درکوي او ستاسو پښتنې به هم ځوابوي. له دې خبرونه سره د تماس لپاره په کابل کې د ازادي رادیو اشمیری دی 0 او 2 او 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 تاریخ دوستانو دغه راس په پراک کې په دې شمیرو موږ سره تاسو تماس ټینګولای شئ 00422 22 00 01 01 او یا هم 00 22 02 1-800-799-1401. په فیسبوک کې هم په facebook.com/azadiradioR باندې تاسو کولی شئ چې خپل پوښتنې مطرح کړئ. له ډاکټر صاحبانو سره به په دې اړه هم خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې په جرمنی کې ډاکټر صاحب ملکزی سره په تماس کې شو او هغه سره هم د همدې ناروغي په اړه تاسو پوښتنې شریک کړو. نګراس ډاکټر صاحب بګرامي موږ سره د کابل په سټوډیو کې دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. مننه چې وخت مو وسته. تر څو چې ډاکټر صاحب ملکزی موږ سره د ټلیفون په لیکه کې په تماس کې کیږي، ډاکټر صاحب کلک اوریدونکو ته د ایچ آی وی ایډز په اړه د سیلنډ معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول یو تصیح غواړم چې زما نوم محمد یونس بارګامی دی. رضوان صاحب،
بله،
د ایچ آی وی ایډز، ایچ آی وی یو وایرس دی او ایډز یو ناروغي ده. ایچ آی وی وایرس د مختلفو لارو د انسان بدن ته داخلېدای شي او په مرور د وخت سره هغه په انسان کې د ایډز ناروغي منځته راوړي. یعنی ایچ آی وی د ایډز د ناروغي عامل دی او ایډز خپل د اعراض او علایم یو مجموعه ده چې په هغه کې معافیتي سیستم د منځه تللی وي یا خراب شوی وي او د نورو انتاناتو د نورو میکروبونو په مقابل کې وجود هغه دفاعي صلاحیت د لاسه ورکړی وي. همدارنګ په ایچ آی وی د ایچ آی وی پیښې تقریبا د نړۍ په هر ګوټ کې موجود دي. د ایچ آی وی وایرس نه مذهب پیژني، نه رنګ پیژني، نه قوم پیژني، نه سرحد پیژني او په هر چا باندې حمله کولی شي په هغه صورت کې چې مساعد کوونکي فکتورونه موجود وي. د نړۍ په سطح په د 15.3 میلیون خپوشا کې کسان د ایچ آی وی سره ژوند کوي، یعنی په ایچ آی وی اخته دي. او په افغانستان کې د دې کال تر د تیر کال د دسمبر پورې 1509 واقع ثبت او رجسټر شوی دي. چې د دې جملې نه لله الحمد په هیواد کې د ایچ آی وی د مخنیوي پروګرامونه وجود لري. د دغه پروګرامونو د لارې زیات شمېر ناروغان وقایوي خدماتو ته لاسرسی لري. همدارنګه د تداوي تسهیلات په افغانستان کې په کمه کچه وجود لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز د درملنې امکانات څومره دي، د پیښو په اړه چې تاسو ویل څومره موارد موجود دي، په دې اړه هم په همدې خبرونه کې غږیږو. ډاکټر صاحب ملک زیرا سره د جرمني څخه ټلیفون په لیکه کې دی. ډاکټر صاحب په خبرونه ته په خیر راغلاست. مخکې مو له ډاکټر صاحب یونس بارګامی سره خبرې وکړلې. که تاسو هم اوریدونکو ته د دغه ناروغۍ په اړه رڼا واچوئ چې په غرب کې په لویدیس کې د دې ناروغۍ په اړه څه ویل کیږي، په دې چې دا څه ډول ناروغي ده، له کوم میکروب څخه پیدا کیږي او درملنه ممکنه ده که نه ده، په دې اړه کې څه وغږیږئ صاحب.
السلام علیکم مراد صاحب.
وعلیکم السلام.
په ګور اوریدونکو السلام علیکم. زه به په ساده ژبه تاسو ووایم، کله چې یو غل د یو کور باندې یرغل کوي یا یو مغازې باندې یو دوکان باندې، دی مستقیما ما باندې خپل ټوپکو سره ځي حمله کوي. او که طالع وه هلته دفاعي څوک نه وو، نو دی به خپل غلا کوی شي. همدا رقم چې دی نورې ناروغۍ دي، د مثال په توګه ویم تبرکلوز، مستقیما یو سږي باندې یو برخې باندې حمله کوي. خو د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي چې ده، هغه داسې نه کوي. اول ځي اول د پولیسو ماموریت نیسي، هلته څه پولیس چې دي هغه تړي، هغه کمزوري کوي، هغه نه وروسته بیا ته لاره خلاصه ده. بیا نو یو ډېر کمزوری انسان کوي شي یو کور باندې حمله وکړي، لاره خلاصه، یعنی کنټرول بیا نشته، عسکر نشته. نور خود څه کوي؟ کله کله بیا داسې کیږي چې دې برخه کې به وروسته اوږدې خبرې کوي. شو ځینې کسان دي چې په ظاهرا سړي ته داسې ښکاري چې د انسان دوست دی، خو هغه چې دی یو مرتجی انسان دی، یوازې د ویرې نه د انسان دوست دی. کله چې انسان بیا ولوېده، قوت د سړي کم شو، کنټرول نه وي، هغه مرتجی انسان یو ناڅاپه د انسان دښمن شي. نو ایس کې هم داسې، کله چې دغه ویروس لاړ، د انسان دفاعي سیستم یې کمزوري کړه. نو په بدن کې دا یو سیاسي لغت نه دی، بلکې طبي لغت دی چې هغې ته وایي مرتجی میکروبونه، چې هغې ته اپورتونیستش میکروب سړی ویلی شي. نو هغه به یو ناڅاپه تر څه وخت مخکې پورې د انسان دوستان وو. ځینې میکروبونه د انسان په کولمو کې شته، خولې کې شته، هغه د انسان دفاع کوي. که کوم بل میکروب راشي، همدا خپل میکروب پاسی که هغه وژني. نو کله چې سړی باندې ایڅ راغی، نو دغه دوست چې پخوا موږ ته ورته دوست ویل، هغه مرتجی دوست و هغه هم د انسان دښمن ګرځي. نو دغه پیښې په جرمني کې هم شته. شمېره به یې وایم جرمني کې 8000 کسان په دې ناروغي اخته دي.
بله ډاکټر صاحب، ملک زه ایډز چې وایي جنسي اړیدونکو ناروغي ده، د نورو جنسي ناروغیو لکه سفلیس یا د سوزاک سره څه توپیر لري؟ تر څو اړیدونکو دغه فرق وکړي شي چې هغه څه ډول ناروغي ده او دا څه ډول ده.
نور جنسی ناروغی چې دی د ایډز ناروغی سره ورته والی پدې کې ده چې هغه هم د جنسی لارې نه تیریږي، دا هم تیریږي، هغه هم د وینې د لارې نه تیریدای شي، دا هم تیریږي. خو خبره دا ده چې دا نور جنسی ناروغی چې دی هغه یو غړی نه دي. د مثال په توګه سیفلیس ناروغی چې دا لومړی د انسان په پوستو کې ځینې نخې راځي، بیا نور ځایو ته ځي، خو هغه مستقیما د انسان دفاعي سیستم نه نیسي. مخکې مې چې یاده کړه چې د ایډز دا ویروس چې اول د پولیس ماموریت نیسی، تانی نیسی، اسکر نیسی، ټول دفاعي سیستم ته منځ ځي، هغه نو وروسته بیا نو یو مرتجع انسان هم سړي باندې زور ورکیږي. خو دا نور ناروغي چې یو غړی نیسی، کته انسان دفاعي سیستم قوي وو، نو هغه په انسان دفاعي سیستم راځي، همدغه ناروغي د منځ بي. د تبرکلوز څخه که په خامو خبرې کړې وي، که چېرته یو څوک یو د تبرکلوز میکروب د بدن ته لاړ شي، که د خپل دفاعي سیستم قوي وي، نو د خپل کولی شي د تبرکلوز میکروب له منځه بوزي. خبره ده که ایډز د بدن ته راشي، نو د دفاعي سیستم دومره کمزوری کی چې دای به خپل مقاومت نشي کولی.
بله ډاکټر صاحب یونس، په افغانستان کې تاسو په عامه روغتیا وزارت کې هست، په دې وروستیو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز پیخې زیاتې شوې دي. اکثره افغان مقامات په خستو کې د عامه روغتیا وزارت چارواکي وی چې افغانستان ځینې کډوال چې په ایران یا نورو هیوادونو پاکستان کې وو، د هغوی لراتک سره دغه پیخې زیاتې شوې دي. ځینې بیا وی چې نه، له غرب نه چې څوک الته تللي دي، دغه پیخو د زیاتوالي سبب شوې دي. ستاسو څرنګه څه خی چې په کوم ډول کې له کومه طریقه په افغانستان کې د غپی خزه کې په دې ورسي کلونو کې دا زیات شوی؟
د ایډز واقعیت په افغانستان کې واقعا زیات شوی دی. خدا په دې معنا نه ده چې د ایډز واقعیت زیات شوی، د ایډز د واقعیتو د څارنې سیستم منځته راغلی دی او دا د یو منظم پروګرام د لارې د هغې سرویلانس کېږي. ځکه د ایډز واقعیت راپور ورکړل شوی، مخکې دا واقعیت شاید موجود و لیکن راپور یې نه ورکړل شوی، اوس د دې واقعیتو راپور ورکول کېږي. او دا خبره چې د بهر نه خلک راځي، دا ټول فکتورونه په دې کې رول لري، خپل ځای لري. د بهر نه مهاجرینو راتګ په دې اکثره د مهاجرت په وخت کې بعض زموږ دوستان ورونه هغه په مخدره موادو باندې روږدي شوي دي. د هغوی په منځ کې داسې کسان شته چې هغوی د ستنو د لارې یا زرقي لارې مواد مخدر استعمالوي، او دغه یوه لاره ده چې د ایچ آی وی میکروب د خلکو ترمنځ انتشار کوي. یعنی په افغانستان کې چې کوم سروي او معلومات لاسته راغلي دي، کومې څېړنې شوي دي، زیاتره د ایچ آی وی واقعیت په هغه کسانو کې لیدل شوي دي چې هغوی معتادین وو، او په هغه معتادین زرقي معتادین وو یا د ستنو د لارې مواد استعمالول. په دې اساس د افغانستان دولت، د افغانستان د سیاحت امیر وزارت د معتدین لپاره یو پراخ پروګرام شروع کړی چې دا هغوی کې د ایچ آی وی د لا خپرېدا مخه ونیسي.
ډاکټر صاحب یونس، اکثره وخت یعنی شکایتونه داسې دي چې د عامه روغتیا وزارت په ډیرو برخو کې اسانتیاوې نه لري. نړیواله ټولنه که څه هم چې ویل کېږي چې همکاري خوي، خو افغان مقاماتو چې همکاري په ځینو مهمو برخو کې، صحي برخو کې کافي نه ده. یعنی هغه عصري سامان آلات چې د ناروغیو د کشف، د ناروغیو د درملنې لپاره دي، هغه افغانستان کې نشته دی. تاسو څومره ډاډ ورکوئ یعنی که افغانستان کې دومره چې تاسو ویل چې 1529 واقع دي، 1529 واقع د دې درملنه، د دوی هغه څارنه، دا په څه ډول کېږي؟ د دوی لپاره تاسو جلا پروګرام پیل کړی او کوم پلان لرئ په دې برخه کې؟
اول خو په افغانستان کې د عامه روغتیا د وزارت په چوکاټ کې یو منظم پروګرام تاسیس شوی، تقریبا د 2003 کال کې دا تاسیس شوی دی، د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام په نامه، یا د ایډز د کنټرول ملي پروګرام. دا پروګرام ستراتیژي جوړه کړې، دا ستراتیژي له مخې دوی کار کړی دی. د 2006 نه تر 2011 پورې یوه ستراتیژي، او 2011 نه تر 2015 پورې بله ستراتیژي ده. د دغه ستراتیژۍ مطابق د د هغه کسانو چې عمومي نفوس د دغه ستراتیژي مطابق په دریو کټګوریو تقسیم شوی دی، هغه کسان چې په کلیدي ډول متاثر شوي دي، هغه کسان چې خطر ته معروض دي، او عمومي نفوس. د دې درې وړو نفوس کټګوریو لپاره د وزارت د صحت عامه وزارت منظم پلان جوړ کړی دی، هغه چې په خطر ته معروض دي او کی افیکټډ پاپولیشن یا کلیدی خلک چې خطر ورته متوجه دي، د هغوی لپاره د هارم ریډکشن یا د ازرارو د کمښت بسته ماری پی شوی ده، دغه لپاره ګایډلاین جوړ شوی او تاوس پیلن په افغانستان کې و دیرش د ازرارو د کمولو مرکزونه په فعالیت بوخت دي. همدارنګه هغه کسان چې په ایچ آی وی اخته دي، رپورټ ورکول شوی ده هغوی لپاره په افغانستان کې دوه سنټره چې هغه ته موږ د اے آر ټی سنټر و، په هغې کې د مریض معاینات کیږي، علاوه د هغه معایناتو چې روتین معاینات دي نور معاینات یې کیږي، د هغې د سپینو حجراتو لیول ټاکل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا هغې ته تداوی شروع کیږي. چې خوشبختانه 255 کسان په دغه مراکزو کې رجستر شوي دي، 155 چې په کریټیریا برابر و هغوی د تداوی لاندې دي، چې په هغه کې خزم شامل دي، ماشومان هم شامل دي، او دغه مقدار یا دغه ترشول دغه د قدمه موږ غواړو چې لوړه کړو، تقریبا تر 500 بلاخره تر 0 پورې موږ دا لوړه کړو، هغه امکانات باید پیدا کړو. موږ په دې هڅه کې اوس پیلن موږ دوه سنټر لرو، یو په هرات کې او په کابل کې، او پلان لرو چې د هرات د جلال آباد مزار او بدخشان یا کندوز ولایتونو ته هم دغه مراکز وغځو. البته د دې لپاره منابع د هر کار لپاره منابع ضرور دي، او موږ د تمویل کوونکو ارګانونو سره په تماس کې یو. انشاءالله چې موږ به وتوانیږو په راتلونکي کال کې د خپلو فعالیتونو ته یو څه پراختیا ورکړو.
مراد صاحب، زما د پوښتنه مې په فکر کې وګرځېده چې محترم ډاکټر یونس برګمینه یې غواړم وکړم.
مهرباني
ډاکټر صاحب، کمی دلته په جرمنی کې هم د ایډز درملنه کیږي، نو دا د بای په برخه کې به زه تاسو ته لږ معلومات وړاندې کوم. دلته په جرمنی کې په کال کې 10,000 یورو د یو رنځور لګښت دی. سو بیا تکرارم، په کال کې، یعنی دا خو نو دلته اوس یو د ایډز رنځور تقریبا نه مري نور، پس دې ځکه چې ډېره ښه تداوی درملنه کیږي، نو که 15 کاله ونیسو 1,000,000 یورو یوازې د هغوی لګښت. افغانستان کې څنګه ده؟ هلته تاسو دومره بودیجه لري؟
په افغانستان کې مونږ تردانن روزه پورې چې زه غږیږم، موږ د 200 کسانو لپاره بودیجه او هغه سانتیاوی چې د ملل متحد د ادارو په مرسته او د نورو ډونرانو په مرسته موږ د 200 کسانو لپاره دوا په افغانستان کې لرو. او په دې تیره میاشت کې په دې باندې یو کانفرنس و چې دا مقدار څنګه لوړ کړو، په هغې کې موږ خپل ریکمنډیشنونه ورکړي، خپل سفارشات هم ورکړي، او د هغې سفارشاتو د تطبیق په نتیجه کې موږ ته د نړیوال صحي سازمان وعده راکړې، د ایډز نړیوال سازمان وعده راکړې، د هغې وعدو او د هغه ریکمنډیشنونو او سفارشاتو په رڼا کې زه ویلی شم چې دا د 200 نه موږ تر 1500 پورې په اول قدم کې او تر 0 پورې په دوم قدم کې لوړولی شو. یعنی ناتی وعده شوی ده د 200 لپاره خو پیلن موجود دي.
بلې، ډېر زه ته مننه ډاکټر صاحبانو. ډاکټر صاحب ملک صاحب، د لکونټ څخه میورور یو اوریدونکو د تلیفون په لیکه کې ده، موږ سره متاسفانه چې تلیفون قطع شو، او د نورو اوریدونکو یو څو تلیفوني پیغامونه به خپل ترسو هغوی هم له تاسو سره د ایچ آی وی ایډز په اړه خپل پښتنه مطرح کړي. بلې، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام. روره، کله د موقعیت تغییر کې چې دا غږ د په سفر ډول ورو ترڅو ډاکټر سیبان پوه شي چې تاسو څه غواړئ، څه پوښتنه وکړئ.
ته پوښتنه وکړئ.
مهرباني.
دا هیڅ ایوی ساري مرز دی او که ساري نه دی، او دا مرز څه وخت چې څه وي دی، پوښتنه ده چې د دې په مخنیوي کې څوک ډېر مرسته کولای شي.
ډېره زیاته مننه وروره، تلیفون بند کړي او د راډیو له لارې ډاکټر صاحبانو ځواب وره. ډاکټر صاحب ملک صاحب، ومرې دل دا ورور چې وی آیا ایچ آی وی ایډز ساري مرض دی، او څه وخت دا مرض کشف شوی دی؟
وروره مخکې مخ وویل کنه دا یو تیریدونکې ناروغ ده، یعنې یو انسان نه بل انسان ته تیریږي، او بیا به یې تکرار ووایي دا چې دا یو جنسي ناروغي ده، یعنې جنسي اړیکې خود لارې تیریږي. بله لاره یې دا ده چې د وینې د لارې که یو انسان په دې ایچ آی وي اخته وي او یعنې په ده کې دا ویروس اوسي نو او د ده وینه بل ته ورکړې شي نو هغه هم پرې اخته کیږي. کوم شی چې نه کیږي که یو څوک په دغه ناروغۍ اخته وي، یعنې ساتا ایس هم ولري، هغه په یو کور کې چې اوسیږي په یو ګیلاس نه اوبه څښل، د یوې قاشوګې پنجې نه استفاده کول، په یو دسترخوان ډوډۍ خوړل، او حتی که داسې وي چې ورکوټی ماشوم د خپلې مور خوا ته ویده کیږي، دې نه هم نه تیریږي یو بل ته، یو بل سره روغبړ کول، ستړي مشي کول، په یو ټولنه کې اوسل، هیڅ شی د دې باعث نه ګرځي چې یو نه بل ته دغه ناروغي تیره شي. یوازنۍ لاره، تکرار وایمه، جنسي لاره ده او د وینو لاره ده.
بله، یو اوریدون کبل هم لرو، حاجی صاحب احمد زیل سروبی، کابل سروبی څخه تماس نیولې ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ده. حاجی صاحب مهرباني وکړه، پښتنه وکړه خپل.
سلام علیکم دی ازا دیره د چکون کو ته ملمنو، سلام علیکم دی صاحبان ته دواړو ته.
وعلیکم السلام.
اما دا صاحبان نو ته پښتنه ده، دې مر د اخري انجام کې د حقیقي کنا او بل ډاکټر ته ملګرینه نه دا خوښ تل هله کومه چې په افغانستان کې مسلکي ډاکټرانو ته په جرمني کې وایي خپل هیواد ته نه راځي چې د خپل هیوادوالو تداوی وکړي.
ډېره زیاته مننه خو ډاکټر صاحب، دا اوس هم ستاسو تداوی کوي که څه ټلیفون لاره دی، خو بیا هم ډاکټر صاحب پښتنه تاسو واورېدله.
دا دوه برخه به یو خدای دغه پښتنه کې یو ځل تکرار کړي ماته سمو
کاږي دا ویلې چې د دې ناروغي انجام څه دی، یعنی وژن کې د کنه، او بل خبره خو تاسو اوریدل چې تاسو ول افغانستان ته ناراضي تر سوال ته لنیزه خلکو خدمت وکړي.
ورور خدای دې ماته توفیق راکړي چې زه شمس خپل ایواد ته، خپل خلکو ته، او خدای دې زموږ ایوادوال ته توفیق ورکړي چې خپل د ایوادوال وغوښتل شي الته په آرامه باندې ژوند وکړي. ساتي به پښتنه ته وایم چې ورور د دې انجام بدایي چې ډېر د عذاب نه ډک مرګ به وي، د دې په اروپا کې چې دی اوس دواګانې دومره ډېرې شوې دي چې دلته په ایچ آی وي تش په ایچ آی وي باندې څوک نه مړ کیږي، خو خبره دا ده چې دغه ناروغي نخه کیدونکې ناروغه ده، ټول عمره پورې چې ژوندی نو ته به دوا خوري.
بله حاجي صاحب، بله مهرباني ډاکټر صاحب.
مراد صاحب زه غواړم په دې ځای کې لږ اضافه کړم. ډاکټر صاحب ملکزی معلومات ورکړه، د ایډز ناروغي چې دا یعنی داسې نه کیږي چې بیرته یو ځل څوک ایډز شو بیا بیرته د هغې وینه منفي شي او ایډز نه وي، داسې نه کیږي. لیکن د وسنی وسایلو او دواګانو چې ملکزی صاحب ورته اشاره وکړه، دې ته په کتلو سره د ایډز ناروغ کولای شي چې د نورمال انسان غوندې تقریبا د ډېرو کلونو لپاره ژوند وکړي، یا ټولې چارې په مخ بوزي او هیڅ پرته له کومې ستونزې د ژوند په مخ بوزي. البته چې دغه توصیې او لارښوونې چې د طبي پرسونل یا ډاکټرانو له خوا ورته کیږي هغه په نظر کې ونیسي.
او طبعا د افغانستان لپاره څه کم شي، ډاکټر صاحب ملکزی ویل او ډاکټر صاحب نوستا ویل چې په دومره مصارفو چې 40,000 یورو مثلا د کال دغه خرڅوي، دا خپل هم یو عذاب ده. خا یو بل اوریدونکو هم له هلمند څخه لرو. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. شکر، مهرباني وکړئ ورور. روغتیا د ژوند شتمنۍ ازادي رادیو پروگرام دی، له ډاکټر صاحبانو سره څه کومه پوښتنه لرئ؟
سلام علیکم. دا کوم خلک چې دا تر دې چې ایبه مثلا په ناروغي به یخې د دې علایې څه دي، یعنی څه کولای شي چې ور په داسې کلیوالي ژوند کې، یعنی په کلیوالي هم وو کې نو یې د خلک ته د رات مانو چې دا انسان دی د دې په ناروغي یخې نه دي، او بل دا ناروغي په نارینه او چې دا تر یعنی پیښې دې کوه مردانه وتی
په نارینه او کې کا په زنانه او کې. ډیره زیاته مننه وروره، پښتنه مو ورسېدله فقط د رادیو لاله وره، یو لګ رادیو هم ټیټ کړی ترسو ډاکټر صاحبان په اوږیږي. ډاکټر صاحب ملک زه پښتنه مو ورېدلې دی وای چې لکندار دی. بله مهرباني وکړه صاحب.
ګوره وروره، دا ناروغي په څلور پړاو کې تیریږي. لومړی دا په مجرات چې یو چاته دغه وایروس تیر شو، حتی دوه اونۍ نه تر شپږ اونۍ وروسته پورې د ته د یو فرزند لوس کدم سه وای چې اوس یې جمع ده په دغه موسم کې یو څوک پدی وایروس باندې ککړ شو اخته شو پدی باندې دو جمع وروسته نه تر شپږ جمع وروسته پورې د په بدن کې یو ناڅاوه تبور ته پیدا شي سره فکر کې راځي مې ده سره هر څوک ته بګینو هغې نه وروسته دی انماغ د طبي حالت کې دی کمزوري احساس کوي ځان داسې شي جو جو وي بالکل ځان ډېر ناروغه احساسوي سرخوږي ورته پیدا کېږي اشتها یې کمیږي د بندونه هر بند یې داسې خوږي تاسې وایي چې دا خو د جمي والګي کې د هر چا بند خوږي هغې نه وروسته حتی د پوستکي کې یو رقم داغونه پیدا کېږي د شپې د یې خوله کوي عضلات یې خوږېږي حتی ستونه یې خوږېږي کانګه ورته راځي لږ وزن یې کمیږي او ډیره لوګو کسانو چې ده هغه لمر ته نشي کتلی رڼا ته نشي کتلی خو دا یو موقتي وخته دوه جمعې درې جمعې وروسته دغه تکلیف خلاصي هغې نه وروسته بالکل ارام ارامي ده سړی فکر او دا خو د جمعې هسې والګه و هغه دا مرحله کیدای شي چې پنځه کاله لس کاله همداسې ارام ارامي هغې نه وروسته بیا نو لګ 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 نور تکلیفونه پیدا کیږي خو هغه هم لا هیڅ مرحله نه ده هغه ته په دواګانو باندې ښه کیږي خو یعنی په اوسط کې ونیسو د سړی ولی شي چې د یو کال نه تر لس یولس کاله پورې ارامي هغې نه وروسته بیا مرضونه شروع کیږي د مثال په توګه سړی ته سینه بغل پیدا کیږي مخکې مې چې یاده کړه چې هغه مرتجی میکروبونه پیدا کیږي انسان ته کپوسي زرکوم چې رقم سرطانونه دي هغه اصل نور حالت کې نو عادي حالت کې هغه سرطانونه سړی نه پیدا کیږي هغه ناروغي پیدا کیږي هغه مرحله هغه پړاو بیا پرشته د ایدز پړاو دی نو هغه وروستۍ مرحله ده چې بیا یو تکلیف نه بلکې د سترګو نه نیولی تر پښو پورې د مغزو پورې ټول بدن بیا نیولی شي هغه بیا نو ایدز دی
بله ډاکټر صاحب یونس تاسو مخکې ویلي چې د 200 شاوخوا کې د ناروغانو لپاره تاسو اسانتیا ولرئ اکثره دغه ناروغان په مرکز کابل او د ولایتو په مرکزونو کې دي او په لری پرتو سیمو کې څنګه دي الته ساسو پروګرامونه څنګه دي
په لری پرتو سیمو کې عموما واقعیت او راپور هم نه ورکول شوی اکثره د مریضانو زیات برخه په لوی ښارونو کې اوسیږي ځکه چې مخ کې ویل چې زیاته برخه د مریضانو د زرقي معتادین دي او هغه زیاته په لوی خارونو کې لکه کابل هرات جلال آباد او مزار کې اوسېږي او په دې ولایتونو کې دوی لپاره د وقایوي خدماتو پروګرام شته هغه چې 200 کسان مو ویل دا زرپت لرو هغه موږ په هرات او کابل کې لرو یعنی د جلال آباد او کندوز او د نورو ولایتونو نه کچیرته دا سیستم موږ لرو د کچیرته د ایچ ای وی مثبت مریض پیدا کیږي دا د پروګرام د لارې ریپر کیږي دا غوي کرایا او کی را لګل کی کابل ته په کابل کې وته معاینات کیږي او د دوا خستون وروسته رخصتيږي او بیا دا غوي د تعقیب د پاره د ولایتي مسولین د ولایت د روغتیا مسولین دا غوي پوکل پوینټ او کم کاس چې د پر انتخاب شوی راځي او د پاره دوا التوړي
بله دنه مخکې چې درې د قیروس خبرون تلار شو یو ټلیفون له فرات څخه یو ورو لډیر وخت نه په ټلیفون په لاین کې د محب الله ورو له فرات څخه زنګ والي دي او پښتن لري بله مهرباني وکړئ صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب ته سلام الله علیه و رحمت ڈاکٹر صاحب ان ته خو دې سره څه تفصیل باندې وکړي سی مشکو کړ بیا هم غواړو چې د دې په دې مرض مشفو ته مخداتي په سارا کې ژوند کوو دغه سارایي مخلوق ته ستاسو مشوره څه د چې موږ څه شو کو دا ویروسي مرض سره موږ ته کوم فائدہ کې موږ د کوم خوړو ته اجتناب وکړو مثلا لکه ورځې لکه بانجان لکه نصاب دا چې د کوم خوراکو ته هم دا کیږي څلې ته مثلا موته دا چې بیا وخت مې ورسې چې خراب شوی و دا درس دا چې مې ور نه رسې چې منظم یې د کیفیت تر لاسه د ډاکټران د لحاظ ته چې پرسیایي دا هم مستقاون رسوي چې نه رسوي
ډېر مننه ورور ډاکټر صاحب ملک زه فکر کوم د ورور محب الله ورور استاذ هغه او د ډاکټر صاحب یونس لومړنۍ څرګندونه فکر کوم په مرتنو چې دا ناروغي څه ډول انتقالیږي او په څه ډول پیدا کیږي خو بیا موږ چې لګ مونږ خپوي کړی دی وی چې آیا د خوراک لارې یعنی د ناوړه خوراکي مواد لارې هم د ناروغي څه امکان شته د سرایت
ګران ورور ته هیڅ طاقته شې چې تا وویلې هغې کې بدلون مه راوړه. څه چې خوړلی شې کوم شی چې در باندې ښه لګېږي هغه خوره. دا ناروغي نه خوراک د لارې تېرېږي او نه خوراک مخنیوی کوی شي. کوم شی چې دې ناروغۍ دپاره لازم ده ناروا جنسي اړیکې هغې ښې نه دي او ستنې لګول چې مخکې ډاکټر صاحب یونس یاده کړه چې یو ستن چې باندې چې یو څوک پچکاري شوی هغه ستن باندې یو بل څوک پچکاري شي. که تاسې کوم ډاکټر ته ځئ چې ستاسې ماشوم ته ستن پچکاري کوي وګوره چې هغه کوم بل ماشوم ته خدای جو کې چې هر څوک چې وي هغه ته استعمال شوي هغه مه پرېږدئ چې تاسو ته بېرته دا ستن استعمال شي. دغه شي ته چې پام ونیسئ بل شي ته بل خطر نشته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ملک صاحب. دوستانو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونس پروګرام کې نن د ایچ آی وی ایډز په اړه چې یو خطرناک ناروغي ده او د ډاکټر صاحب ډاکټر صاحبانو څرګندونې مو اورېدلې. په کابل کې زمونږ میلمه دی په عامې روغتیا وزارت کې د ایډز د څانګې تخنیکي کوارډینیټر یا تنظیمونکی د غرض له جرمني څخه ډاکټر صاحب ملکزي له نوم سره تاسې آشنا یاست. هغه موږ سره میلمه دی په دې خپرونه کې د ایډز د ناروغۍ د ایچ آی وی ایډز په اړه غږېږي د دې د علایمو په اړه غږېږي او دا چې په څه ډول د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي. د خپرونې په دوهمه برخه کې هم له ډاکټر صاحبانو سره یو او په همدې موضوع به ستاسې تلیفونونه او پوښتنې اخلو او د ډاکټر صاحبانو توصیه به تاسو سره شریکوو. خو اوس په افغانستان کې د خبرونو وخت شوی دی. درې بجې کېدونکي دي سحر لیوال د افغانستان خبرونه وړاندې کوي او ورپسې به